سلامونه او ستوري مسی وخت د ماسپشن درې بجې سوی د مشالې ډو په بلګړې کې مزه عبدالحی کا کړه کړای کوم دا غړي اونې خبرونی د ځوانانو وخت ځانګړې سوی دا چې قربا به اسرار علم مومن وی دا تاسو مخکې په ژوندې بڼه اوریدلې ده او نن به دغه ریکارډ سوی بڼه واورو خدای هر څه ورستی په فایل کې بدل سمې او نړۍ خبرونه وایي سرټکی په کورم کې پروند ته غندیو لګیدو پېښه کې لشتل لږه څوار لس کسان وژل سوی د نړۍ تر دولس ډیرو هیوادونو په افغانستان کې لواکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو درناوی وکړي. امریکا، فرانس او ځینې نورو متحدینو یې په یو بیان کې د اسرایلو او لبنان د سرحد شاوخوا د یو ویشت ورځو لپاره د سمدستي اوربند غږ کړی. او سم تفصیل په کورمکی پروند ته غندیو لګیدو پېښه کې لشتل لږه څوار لس کسان وژل سوی. په یاد سیمه کې پولیسو او د محکمې صحت چارواکو مشالډو ته وویل په دې سربېره لشتل لږه شل نور کسان ژوبل سوی هم دي. د سټي روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشالډو ټول د ژوبلو کسانو د درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. د مشالډو خبريال وایي مارګ ژوبله سونی او شیا دواړو غاړو ته وشته ده. د سپتمبر پر شلمه په کورمکی د شیا او سونی مشرانو د اوربند اعلان کړی و خو داسې ښکاري چې جنگ لا ختم نه دی. تر اوسه په دې جنگ کې لشتل لږه څلور دېرش کسان وژل سوي او تر سلو زیات ژوبل دي. د بر جنوبي وزیرستان د سری روغي خلکو د فوج لخوا په یو ډرون برید کې د یو کس د وژل کېدو او د درو نورو ژوبلېدو پس پیل کړی احتجاج ختم کړی دی. ډرون برید د سپتمبر پر څلورویشتمه سوی و چې په تعقیب خلکو د وژل سوي کس مړی د فوج دفتر مخې ته کښېښود او پرلتې ووهه. خو د لسده سب ډیویژن مرستیال کمیشنر زاکیر حسین پرون ناوخته مشال ریډو ته وویل چې د فوج او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیابه سوي او پرلت ختم سوی. ده زیاته کړه چې فوج خپله غلطي ومنله او د خلکو د مالی تاوان غوښتنه هم قبول کړه. نوموړی وایي د احتجاج له خدمې وروسته خلکو وژل سوی کس جنازه وکړه او هغه خاورو ته وسپارلې. د پاکستان فوج مشالډو ته په خپله په دې اړه څه نه دی ویلي خو د پښتون ژغورن غورځنګ یو مشر عالمزیب مسید پر مشالډو ټول د فوج په دفتر کې بریګیډیر عمر نیازی د سری روغي مشران ته وویل چې د ډرون برید سهون یعنی په غلطي سوی دی او هغه بخښنه غواړي. د نوموړي په وینا مشرانو د فوج دغه مشر وبخښلی او احتجاج یې ختم کړی. پرون په پېښور کې د جمع اسلامي په نوښت جوړ شوی یوې جرګې له حکومت وغوښتل چې په قبایلي زلو کې د فوجي عملیاتو په ځای تجارت ته وده ورکړي. قبایل امن جرګه کې سیاستوالانو، قبایلي مشرانو، ملکانو او مدني فعالانو ګډون وکړي. جرګې ته د وینا پر مهال د جمع اسلامي امیر حافظ نیمر رحمان وویل د ترګري ضد د نېشنل اکشن پلان په بشپړ ډول نه عملي کېدو مشکلات جوړ کړي دي. د همدې ګوند یو بل مشر پروفیسر ابراهیم پرون تر غونډې وروسته مشالډو ته وویل
زمنګا فوج هغه راغلی د امن په نوم باندې خو په شلو کالو کې چې د هغه امن دغه د لاس امن رانه لې نو آینده هم نشی راتلې. منګا هی ته درخواست کوم چې د خلکو تخبل شی واپس کوي، اختیار ورته ورکړي، تاسو خپل کار شروع کړئ، ان شاء الله لذیذ دلته به امن راشي.
د پاکستان فوج تازه څنګه دی ویلي خطر دی لمخې په وار وار ویلي چې د وسوالو لمن زوړل لپاره فوج عملیات کړی او سلګونو سرتیرو یې قرباني ورکړي. د پاکستان پولیو مخنیوي پروګرام ویلي د بلوچستان په پښین ضلع کې یو بل ماشوم ګزن وهلی دی. پروګرام پرون په خپله وبپاڼه لیکلي چې د روغتیا ملي ادارې تایید کړي چې د پښین د یو دیرش میاشتنی ماشوم په وینه کې د پولیو وایرس موندل سوی دی. د پروګرام په وینا له دې سره سږ کال په پاکستان کې د ګزنولو ماشومانو شمېر دوویشت ته رسېدلی دی. بیان زیاتوي چې تر ټولو زیاتې څوارلس پیښې په بلوچستان کې رپورټ سوي دي. په سند کې څلور او په اسلام آباد او خیبر پښتونخوا او پنجاب کې یو یو پېښه سب سوي ده. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې په کې لا هم د پولیو وایرس تا په افغانستان کې هم تیر کال شپږ ماشومان ګزارن وهلي ول. د نړۍ تر دولس ډیرو هیوادونو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو درناوی وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډې تر څنګ پرون د یو شمېر هیوادونو استازو دا غوښتنه له طالبان وکړه چې شاید د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تعصب قضیه د هیګ انصاف نړیوال عدالت ته وړاندې شي. د جرمني، آسترالیا، کینیډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو غږ وکړ چې د سیډاو په نوم نړیوال کنوینشن ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی و غاړه کښېږدي. کنوشن لمخې باید له ښځو سره هیڅ تعصب ونسی. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلینډ، ملیشیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلوینیا استازي شامل وو. د اقلام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په هیګ کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشوه. اور سه خبر دا چې امریکا، فرانس او ځینې نور متحدینو یې په یو بیان کې د اسرایلو او لبنان د سرحد شاوخوا د یو وشترځو لپاره د سمدستي اوربند شاخ کړي. دوی په غزه کې د ډزبندۍ ملاتړ هم کړي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه کې پر دې موضوع تود بحث وشو. د بایدن انتظامی یو مهم چارواکی ویلي چې دغه اوربند به د لبنان او اسرایلو ترمنځ په شنه کرښه عمل کوي. شنه کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ راکشل شوی چې لبنان له اسرایلو او ګولان غرونو بیلوي. چارواکي زیاته کړه چې اوربند به دواړو غاړو ته چانس ورکړي چې د ممکنه ډیپلوماسۍ له لارې شخړه حل کړي. په بیان استرالیا، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او اروپایي ټولنې لاستیکونه کړي دي. اسرائیل پرون پر لبنان هوایي بریدونه پراخ کړل. رویټرز اجنس د لبنان د روغتیا وزارت شمیرې راټولې کړي او رپورټ ورکوي چې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. یاد وزارت تر دې وړاندې ویلي ول چې لږ تر لږه 223 کسان ژوبل شوي هم دي. عبدالله بخښنه غواړم چې په تیرو دوه خبرونو کې مو ویل چې یاد وزارت تر دې وړاندې ویلو چې لږ تر لږه 223 کسان وژل شوي دي. دا 223 کسان وژل شوي نه بلکې ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل او سم د دیونی په ځوانانو ژغ پرونه کې مو له ملبن په هنتون ځخه د ماسټری ډیګری ترلاسه کونکي خالد امیری میلم دی. په پراګ سټوډیو کې مو له ځکه کونکي نومان خان سره خبرې کړې. نو موري له باجوړ ځخه دلته اروپا ته د زده کړو لپاره راغلی دی. د خبرونه په وروستۍ برخه کې له نابینا هنرمند او مدني فعال حمید الله سیال سره خبرې لرو او دا غسندري ما ورو دا خبرونه تاسو مخکې په ژوندۍ بڼه اوریدلې و چې اسرا له مونږ وړاندې کړې و او نن یې ریکارډ سوي بڼه وړاندې کوو.
دا ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نو وزیرستانیانو ایجاد کړی دی، نورو پښتنو یې
ضرور تاخو له خیره چشمه چولې دي. تاخو زما په خیال زما په شان سترګې دې سلور دي.
ځوانان تشدد تر افاروي
دا شي دي چې د تا خوشبالونه منتون او دا د شین ډیر وشول.
په افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دپکی
دا وایي چې دا ځوان کول رواخر
چې تاخه د مشال یو خوب
او پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی.
اردوونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ بهستي. نن ځوانانو غږ خبرونه کې منګه لومړی خبرې کوو ل خالد امیری سره چې دا وخل ملبرن منګ سره د واتس اپ دلاري ملمد دغه راز دی خپل ماستری کړي په دې روسي کې ور سره چې کومه د دوی مبارزه ده، خاص توګه د کډوالو لپاره، افغان کډوالو لپاره هغه ته هم دوام ورکړي. او وجيبه خبره ده چې هغه خپل هم کډوال وو، ډیر په سختۍ وو کې په افغانستان کې چې کله طالبانو کابل ونیو نو ډیر په سختۍ سره هغه راووتو. دا غوې غا ویډیوګانې، دا غوې خبرې نړیوالو رسنې هم راوغستي. خو د هر څه باوجود خالد دادې موږ سره له ملبرن دی او تاسو که دا غوي کمی لاسته راوړنی دي هغه په تصویرانو کې وویني نو هم به تاسو حیران شي چې په دې دومره موده کې دوی څومره دغه ډیر کارونه کړی دي. خالد ستړي مشه
مومن صاحب سلامونه، ډیر زیاته مننه، خوښ يم چې له تاسو سره نن نیک پنی غږیږم.
ستاسو نه ډیر زیاته مننه. او اوردونکو دغه راز له خالد سره تر خبرو وروسته به بیا موږ سره بل ملموي همدلته په سټوډیو کې، په پراک سټوډیو کې نومان خان هغه د باجوړ سره تعلق ساتي. په دې وروسته کې هغه په ډنمارک کې خپل زده کړې کړې دي او اوس پراک ته راغلي دي. دوه ورځې کېږي چې راغلي دي. نو د هغوی نه به هم ته پوسو چې له باجوړ اسلام آباد ته او بیا له اسلام آباد پراک ته دوی سفر څنګه او څنګه دلته کې راورسېدل، تاسو هم له دوی زده کړې کولای شئ. او د خبرولې په وروستۍ برخه کې به بیا موږ سره د واتس اپ د لارې د بلوچستان مسلم باغ حمیدالله سیال هغه ملمنوي هغه ځوان دی او دغه راز په خپل باندې نابینا دی او د نور نابینو د حقوقو لپاره مبارزه کوي او ورسره ورسره ډیر خو غږ لري سندري هم وي نو لاغه به سندري هم ورو خو تر هر څه مخکې راځو خالد امیری ته اوریدونکو د 2023 کال په اگست کې افغان طالبانو کابل ونیولو نو له هغه وروسته ډیر افغانان چې زیاتره یې زده کوونکي وو له افغانستانه وتل په دې کې خالد امیری هم وو نوموړی نه یوازې د افغانستان ملي رسنۍ وتلې ستوری وو بلکې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر مینوال درلودل په هغه وخت کې خالد په نړیوالو رسنیو کې هم ډیر مخته راغله چې کله نوموړي د خپل ځان او نور افغانانو د وتلو غمیزې له رسنیو سره شریک کړي خالد امیری اوس له میلبرن پوهنتون څخه د نړیوال لیکو په زده کړو کې ماسټری ډیګري ترلاسه کړه او د افغان کډوالو لپاره خپلې مبارزې ته هم دوام ورکړي خالد څنګه چې ما په پیل کې دا خبره وکړله چې وختي تاسو ماته هغه تصویران راولېږل نو چې هغه ما وکتل زه حیران شوم چې دومره لږه موده کې دومره ډېر کارونه تاسو وکړل کړومبی هم په دې باندې رڼا واچوي چې راسته دی ستاسو دغه دومره تکړهتوب
ډېره مننه محمد صاحب زه فکر کوم دا دا د هر پښتون او هر افغان مسؤلیت دی چې هغه نه یوازې د خپل ځان د برخې کار وکړي بلکې د خپل قام او د خپل ولس د غږ د بدرګه کولو لپاره هم هغه هڅې وکړي نو زه فکر کوم چې ما دا یو مسؤلیت ګڼلو ځکه چې کله آسټرالیا ته راغلم نو ما دا احساس نه کوم چې اوس ما ژوند خوندي شو زه ښه سهولیات د ژوند لرم او زه باید په خپل ځان یوازې فوکس وکړم بلکې ما کوشش وکړو چې د هغه خلکو غږ هم بدرګه کم کم چې په هیواد کې پاتې دي کم چې په سخت وضعیت کې دي او زما دا همیشه د ایڈوکسی یا د خبرو کولو یوازینی مفهوم دغه مو چې دغې نړیوالو ته بالخصوص په غربي هیوادونو کې چې موږ ګورو دلته اسلاموفوبیا او ریفیوجی فوبیا یا د مسلمانانو او د مهاجرینو پر ضد چې کومه کرکه شتون لري کم هغه احساسات چې خلک لري زما دغه نریټیو او دغه خیالات بدلولو چې د خلکو ته موږ وایو چې موږ په وطن کې د ژوند د هڅې د نیسې د حیثیت د وقار او د عزت خاوندانو موږ ډېر ښه ژوند درلو د خپل هیواد ته موکار کولو خو ناساز حالاتو دیتا اړ کړلو چې بل هیواد ته راشو چې موږ تصور او فکر هم کله نه کوو نه موږ کله تصمیم درلودا چې موږ خپل خپلوان خپل کورنۍ خپل اجرې خپل جماعتونه خپل هغه خوب ژوند چې ته ډېر په خواري او زارې او ځانته جوړ کې حتی خپل هغه کور خپل هغه بیډروم د خوب کوټه ته نشي پرېښودلې نه هغه ماجرین ډېر په سخت وضعیت کې پرېدي او دوستاسو هیوادونو ته پناه راوړي نو دا په دې پدې د دې خبرې یو سرګند ثبوت ته چې دا خلک په سختو حالاتو کې خپل ژوند پریږدي دلته راځي خو چې دلته هم راشي نو دا پدې ټولنه باندې بوج نه دی بلکې کو دوی ته صحیح آسایش او سہولیات ورکړل شي نو دوی یوازې د ځان د ښېګڼې لپاره بکار کوي بلکې خپلې کمیونټي د خپلې ټولنې او دغه کوربه هیواد ته هم ډېر زیات مرسته رسولی شي او ورته کار کولی شي زه همیشه په خپل انجنیانو کې دا خبره کوم چې د دې تر ټولو لوی بیلګه زما کورنۍ ده زما یو ورور فیل نوس په استرالیا بانک کې کار کوي زما دوه خور خورګانې زما خورکې چي دي هغه په استرالیا مکتب کې د خون کې یا د استادې په حیث دند تر سره کوي
وجه خالد استاد خبره پر کوم څه ګوري دا سه خوب ټول افغانان نوي لکه څنګه چې تاسو او موږ سره یو راپور هم شته لګه شبه کې باغه هم اوردونکو ته وړاندې کو چې څنګه افغاني ټیپس د کوون کې دي هغه خپل زده کړی هغه بیا په سکاټلند کې پیل کړی باغه موږ هم یو راپور لرو خو ستاسو نه دغه پوښتنه ده چې څو وای خالد امیری څو وای نورو زده کوونکو ته نورو افغانانو ته ځوانانو ته چې دغلته کې په وړو وړو کارونو کې ځان نه بوختي لکه سخت دي تیر کې خو چې زده کړی و کې پونتونون ته لاړ شي
بالکل مومن صاحب دا خبر ما بارها کړي په خپل سوشل میډیا باندې په انستګرام سټوري کې په فیسبوک باندې چې بالخصوص هغه ځوانان چې د کابل د سقوط وروسته غربي هیوادونو ته تللي نو دوی سره ډېر کلیدي چانسونه دي دوی کولی شي چې د دغه هیوادونو د معتبره تعلیمي ادارو پونتونون څخه ګټه واخلي د سکالرشپونو ته دی اپلای وکړي داخلي دی وکړي ځکه چې یوازینۍ لاره چې زموږ بخت زموږ ژوند او زموږ تقدیر بدلولی شي هغه پوهنه او تعلیم دی او تعلیم به موږ پښتانه موږ افغانان د سیالانو سره سیال کړي نو په دغه هیوادونو کې د تعلیم ډېرې ښه موقع شته دی او هم د دولت لخوا او هم د ټولنې لخوا هغه افراد چې غواړي چې زده کړي وکړي ډېر زیات وړیا سپورټ ورته یا مرسته ورته د حکومت لخوا ورکول کیږي نو زه فکر کوم ک ډېره سخت او تنگ ای نو د یو کال دوه درې یا د څلورو خبره وای زما په دوه کالو چې ما ماسټری وکړه د میلبرن پورتون نه هغه څوک خپل بیچلر ډیګری دلته شروع کول غواړي نو د څلور کالو سختی دا خو روسه دا ساسي راتلون کے ڈیر روخانہ کئی او ہم پا دے ہی واد کی چھتا سے نماجر پہ حیثیت راشے نو تا صبح آگا وڑو کی کارون تا ناڑ کی گئی چھ نور خلقی کئی افغان یا پختانہ افغانان و پختانہ آگی کارون تاڑوی بلکہ تا صبح ڈیر دے ہو عزت او دے حیثیت خاوندان استے او تا صبح او دیر تلی دی ڈپارٹمنٹ کی دے جواب یا دے دن یا فرون رازی
سم خالد دا ہم رہتا ہوئی چھ تا سو کلا پا دوزر یو اشتم کی دا گس پا میش کی چھ کلا افغان طالبانو کابل ونی وو تاسو را وتلی تاسو هغه ویډیوګانې خلکو ولیدې تاسو هغه غمیزی خلکو واورېدې نو ډیر بد حالت و هغه وخت کې تاسو سوچو چې آیا ته خراتلونکی لري کنه
مومن صاحب کنسرت یو مغه یو ټراما وا یو هغه جوهر خفګان او زخم چې تر اوسه پورې زموږ په زړونو کې دی که رشتہ دته نو هغه وخت موږ د شوک په حالت کې ځکه چې د کابل هوایي ډګر کې هغه وضعیت مالی د سخکارې د نه دا درس افغانستان چې د کابل هوایي ډګر ته راغلی او داخله د هیواد دی دي زما په زړه کې یو درد احساس هم و چې دا څه لګیا دی او هر کس په تیښته دی خو بیا هم هیله دا وه چې د عقل ژوند خوندي شي ساسر خوندي او ته روغ پاتې شو بل هیواد ته لاړ شي نو دا هیله وي خو د هیلې سره سره زیار محنت او د خپلې هغه په انګریزي کې چې خلک ورته ویل پاور وي یا په خپل اعتماد پر نفس ولري او ته ووایې چې هو زه کولی شم چې یو کار وکړم ځکه که د نړۍ نور قانون یې کولی شي نو موږ یې هم کولی شو نو که زه ووایم نو ما دومره فکر نه کوم خو بیا زه خوشبختانه دا ویلی شم چې آسټرالیا د اپورچونیټیز یا د مواقعو هغه هیواد دی چې دلته خلکو ته ډېری موقع ورکول کېږي او که تاسو استعداد لرئ یو سکل لرئ یو هنر لرئ یا یو شي کې تکړه استئ نو دلته څوک ستاسو مخه نه نیسي.
بالکل خالد مخکې ردی چې موږ په دې هم خبرې وکړو او څه خبرې تاسو هم وکړلې چې څه باید ځوانان وکړي خو پر دې هم به لږ خبرې کوو چې څومره تاوان وشو او د دغه تاوان ازاله اوس څنګه کېدی شي لکه یو خو تاسو ژوندی مثال یې تاسې ستاسو رونه خویندې چې خپلې زده کړې بیا شروع کړلې دغسې کوم حکومت دا وخت په افغانستان کې موقتی هغوی ته باید څه کول پکار دي چې دغه تاوان نور اوږد نشي دغه تاوان نور ډیر نشي پر دغه هم له تاسو سره خبرې کوو خو دې سره موږ یو تړلې راپور هم لرو او هغه دا دی چې څو ورځې وړاندې په سکاټلینډ کې چې کومې د افغان طب زده کوونکې وي جینکۍ نو هغوی خپلې زده کړې بیا پیل کړلې نو په دغه اړه یو راپور اورو ګورو نو بیا راځو تاسو ته د افغان جنا د ډاکټرانو جوړېدو خوب لري خوای د خوب په سکاټلینډ کې پوره کوي ځکه چې په افغانستان کې د دوی پر زده کړو طالبانو بندیز لګولې
هغوی ما ته اجازه را نه کړه چې زه خپل سپیشلایزیشن په افغانستان کې وکړم اوس ځان ډیر خوش قسمته ګڼم چې دلته یم خپل تعلیم جاری ساتلی شم او خپل خوب تعقیبولی شم زه ډیره لیواله یم او واقعا زه ډیره خوشحاله یم
I'm so excited and I'm very happy.
دا افغان جونا چې په افغانستان کې د طب زده کړې نیمګړې پاتې شوې وي وایي په افغانستان کې خلک خپلې مېرمنې سړو ډاکټرانو ته د علاج لپاره نه ورولي نو ځکه دوی غوښتل چې ډاکټران شي خو طالبانو دوی پرې نه ښودلې چې خپلې زده کړې بشپړې کړي
زه غواړم چې په جراحۍ کې تخصیص ترلاسه کړم جراح شم که رښتیا درته ووایم نو تا ته معلومه ده چې زه د افغانستان یم نو په دغه هیواد کې ښځینه جراحانو ته ډېره اړتیا ده که دې روایتي ټولنه کې یوه ښځه آپریشن ته ضرورت لري نو که سرجن سړی وي نو بیا د کورنۍ لخوا ځینې بندیزونه وي چې یو سړی سرجن د ښځې علاج نشي کولی نو زما په خیال زما هیواد کې یوه ښځینه سرجنه جوړېدل زما او زما د ټولنې لپاره ګټور کېدی شي
in my own country would be you know something which can benefit myself and also my society
د افغان جنوای ډیر خوشاله دي چې په سکاټلند کې بیا خپل زده کړې پیلوي
I'm so happy and I'm so glad
زه ډیره زیاته خوشاله یم او زه خوښ یم چې زه بیا خپل زده کړې پیلولی شم ځکه ډاکټر جوړېدل زما ارمان دی
because becoming a doctor is my dream
البته په سکاټلند کې د طب زده کړې ترلاسه کوونکو افغاني جونا په افغانستان کې دننه جینکو باندې غکوي چې امید لاسه مو ورکوي او ډیر زر به له بندیزونو آزاد شي
one things i would like to say for afghan girls
زه افغان جنو ته یو خبره کول غواړم، او هغه دادا چې مهرباني وکړي خوشبینه اوسئ، خپل اعتماد او امید له لاسه مه ورکوئ، او چې څومره زیات ممکنه وي خپل خوب تعقیب کړئ. تاسو اوس خپله مطالعه کولی شئ او یو څه تفریح کولی شئ، لکه د ژوند د مهارتونو روزنه ترلاسه کولی شئ، او یا په کور دننه نور څه کولی شئ. بس خوشبینه اوسئ، او زما په خیال دا حالات موقتی دي، دا به بدلیږي، او یوه ورځ به موږ روښانه او پرامنه افغانستان وینو. او زه پورا باور لرم چې یوه ورځ به موږ ووینو چې ټولې انجونه ټولې ښځې به تعلیم او کار کولی شي. او باید موږ خوشبینه اوسو چې موږ به یو روښانه افغانستان ولرو، او دا نږدې ده.
And getting dear fun, and we should be optimistic. We will have a bright Afghanistan. It's near.
طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د جنو پر تعلیم او همداراز په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي. ښځو ته د جبري مخ پټولو امر هم شوی، بلکې طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې یې ښځو ته حقونه ورکړي دي، او دا چې هغوی ته د تعلیم او کار د اجازې پر میکانیزم کار کوي. اوردونکو کتونکو، تاسې دغه رپورټ واورېدو او وکته چې دغه راځه څرنګه دغه جنکۍ زده کوونکي د دوی خواهش دی چې په خپل هیواد کې د خپل هیواد ښځو ته د هغوی د علاج وکړي، د هغوی خدمت وکړي د خپلې ټولنې، او دوی دغه امید هم لري. خالد، که تاسې دغه رپورټ اورېدلی وي دي کې هغه جنکۍ و چې ډېر زر ده چې افغانستان کې بدلون راشي، او دغه حالت چې کوم اوسې دا موقتي دی، دا تلپاتې نه دی، څومره دغه سره اتفاق کوي؟ یو دویمه دا خبره چې څنګه دغه تاوان عدالت څنګه کېدی شي، دا کم تاوان چې د څو کالو کې وشو؟
مومن صاحب، یقینا که یو موږ ګورو چې افغان پیغلې یا افغان ځوانانو ته په نور هیوادونو کې د زده کړو موقع برابرېږي، نو یقینا انسان ښه احساس کوي. خو ورسره ورسره د خفګان احساس دا هم وي چې هیواد کې هغه تشه چې د دوی د هیواد پریښودو څخه وروسته را پیدا کېږي، دا هیڅوک نشي ډکولی. او دا د هیواد هغه ترین دي، هغه بهترین مغزونه دي، هغه ځوان استعدادونه دي چې دوی په ډېرو فیلډونو او په ډېرو کارونو کې کولی شي هیواد ته کار وکړي. نو په کابل کې په افغانستان کې اوسنی حاکم رژیم دغې خبرې ته فکر ونکړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به بیا ولس د دو آپشنونو سره مخ وي. او هغه به یو دای چې یا به سټارویشن وي، دولتي به خلک مري، او یا به مایګریشن کې هیواد به پرېږدي، ځکه چې هېڅ افغان پلار دې ته نه دی آماده چې هغه د خپلو لورګانو د تعلیم په سر یو سودا وکړي او هغه دې غلی پاتې شي. یو کال، دوه کال، درې کال حکومت تر اوسه و چې طرحه جوړه نه شوه. نو که دا حالت روان وي، زه فکر کوم دا مونږه یو ډېر تاریخه مستقبل خواته بیایي. په اوسني حاکم نظام باندې دا غږ بارها مونږ کړی دی، او بیا هم کوو چې د نجونو د تعلیم سره باید دوی غرضونه لري، ځکه چې دا یو هیواد نیمه آبادي ده، او که تاسو نجونه زده کړو ته نه پرېږدئ، نو همدغه خلک دي چې بیا وروسته به دا قابله ګانی، دا به نرسانی، دا به ډاکترانی. په دې درې کالو کې په افغانستان کې نوي ډاکترانې، نوي معلمانې، نوي پروفیسرانې هیڅ تولید نشوي یا پیدا نشوي، بلکې اشته چې وي هغه هیواد پرې خودو تار شوي. نو دا هغه تشه ده چې دا په راتلونکي لسل کالو کې بیا نشي جبرانېدلی، او دا ډېره لویه سایه ده.
خالد، اوس همدې ته راځو چې تاسو څه قسمه زده کړې وکړې د ملبورن پوهنتون څخه، او مننه به وي
مومن صاحب. زه چې کله آسٹریلیا ته راغلم، نو ما د آسٹریلیا ډیری پوهنتونونو ته ایمیلونه وکړه، ما اپلای وکړه. نو یوازینی یو پوهنتون یونیورسٹی آف میلبرن چې په هغه آسٹریلیا کې ډېر مشهور دی، ما ډېری ملګرو چې هلکه ډېر جیک ټوک موه و به نه شي. خمال خیر دی، خپل بخت به امتحان کو، امتحان به ورکړو. نو خوشبخت انا الحمدلله، په دې خبره ډېر زیات خوشحاله یم چې ما د میلبرن پوهنتون څخه په نړیوالو اړیکو کې ماسټري وکړه. زما د دغه سبجیکټ یا د دغې فیلډ انتخابول یوازینی مفهوم دا و چې افغانستان بالخصوص د نړیوالو سیاستونو قربانی ګرځېدلې ده، او همیشه موږ د افغانستان په اړه باندې چې کله ګورو نو نړیوال اکسپرټس راځي، په ځای د دې چې موږ خپل خلک راشي، موږ نړۍ د معتبر پوهنتونونو څخه زده کړې وکړو، بیا موږ په خپله غمیزه، په خپلو حالاتو، خپله وغږېږو، خپله پالیسۍ په خپله جوړ کړو. زموږ غرب ته سترګې نه چې تاسو راشي موږ ته حکومتونه جوړ کړئ، موږ ته حکومتونه ړنګ کړئ. نو ما په نړیوالو اړیکو کې خپله ماسټري واخیستله، او ډېر زیات خوشحاله یم. او اوس مهال زما اراده ده چې زه دلته په یو پوهنتون کې د خپل تدریس یا د استاذۍ هغه لړۍ پیل کړم چې هغې دپاره تر څه حده زما هغه کارونه پرمخ تللي دي. خو بیا هم زه دلته دغه تشه احساس کوم. ما بل ورځ هم په خپل کور کې ویلي چې زه کولای شم که کاش افغانستان کې حالات داسې سازگار وي چې ما خپل هیوادوالو ته د خپل خدمت ورکولی شوې او ما د خپل وس هغه کار کولی شوې پر ځای د دې چې زه په یو بل هیواد کې اوسېږم او زه دلته کار کوم. نو
بالکل امنګ هغه خالد هم یاد شي چې په ملي ټلویزیون کې وو او په سوشل میډیا کې برات د پروګرام نه مخکې د پروګرام نه پس او ډیر بجات خوشاله وو. مطلب زماره خبردار چې خالد په خپل هواد کې هم ډیر خوشاله وو خو حالات دې زیات را ورسو.
بالکل ممل صاحب بل دا و چې موږ هر ورځ لیدل موږ دې هیواد ته د خپلې وسې کار کوه د کار ثمره مو بیرته لیدل. لکه زه افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ما به چې یو ګزارش جوړ کړو نو هغه به آنلاین لاړه اکسپرینر وو نه به ما ولیده د هغې کتونکي او لیدونکي به په ملیئنس کې چې کله نو زه به ډېر زیات خوشحاله شوم چې ګوره زما یو کار وو موږ یو ګزارش جوړ کړو هغې یو امپیکټ درلودلو. نو نن هغه خالیګا شوه هغه استعدادونه چې چا سکریپ لیکلی شو چا شاعري کولی شو څوک هنرمند وو څوک یو خنه تاکو دا ټول هیواده لری لاړل او دوی په خپل مسلکونو کې اوس بدبختانه ډېری خلکو ته هغه مواقع نشته چې هغوی کار کړي. زه وخت نا وخته کوشش کوم چې د خپل هیواد په حالاتو د نړیوالو اړیکو سره بالخصوص د آسټرالیا مطبوعات سره وغږیږم او په هغه حالاتو رڼا واچوم نړۍ ته یو حقیقي انځور وښیم چې زما ولس او زموږ خلک د دغه مشکلاتو څخه تیریږي.
سما او زه پروفیسر صاحب ته خواست کوم چې د خالد امیری چې کوم یو کلیپ دی د ویډیو هغه د څنګه د آسټرالیا یا نورو نړیوالو رسنیو باندې د افغانستان غږ پورته کوي نو هغه هم هغه کې خلکو ته وښیي نو مننه به وي. خالد اوس تاسې نه اخرې پوښتنه همدغه ده چې ما ته خو داسې ښکاري چې تاسو په هیواد دننه کم کار کوو که څه هم تاسو وایي چې هغه ډېر د ارزښت وړ وو خو بهر چې کوئ نو هغه هم څه کم نه دی زما په خیال کې. څنګه
زه فکر کوم چې د خپل وسې کار دی زه د په دې سره نشم غږېدلی چې څومره امپیکټ لري دا کار خو هغه انټرنل سټیسفیکشن یا د داخلي د وجدان او د روح او د نفس او د مزغو اطمینان چې واچ په کابل کې کوم هغه زه فکر کوم په دې هیوادونو کې نشته دی ځکه چې ته خپل وطن کې کار کې سار وظیفې ته لاړ شي بېرته د خپلې دندې را شي خپلې کورنۍ سره د ماماګانو سره کاکاګانو سره خپل نیا وګوري تګ راتګ هغه شي نه موږ ډېر بې برخې شوي یو او هغه ډېر سخت چې هغه جبران شي. خو بیا هم نومیدی نه د پکار همت نه دی بیلل پکار که حالات تر څنګه سخت دي خیر د وطن به بیا رڼا راشي او موږ ټول به دیتا دا موقع به موږ ته چې لاړ شو خپل هیواد ته خپل خلکو ته بیا کار وکړو.
نړۍ مننه ستاسو نه خالد میری صاحب زلم غواړي تاسو نورې هم خبرې وکړو خو زموږ دغه لومړۍ برخه پای ته رسیږي. یو جهان مننه ستاسو نه د وخت را کولو خو وختونه او نورې بریاوې ته غواړم.
ډیر مننه مومن صاحب ډیر خوشاله شوم د ویاړ احساس ستاسو سره وغږېدم کورم ودان
وختونه نړۍ مننه ستاسو نه اردن کو دا موږ سره خالد میری له ملبورن د استرالیا او تاسو سره دوی خبرې واورېدي دا زکون کې دی دغه سی بیا د کډوالو لپاره هم مبارزه کوي دوی ماستری تر لاسه کړه په ورستیو کې په نړیوال اړیکو کې د ملبورن پونتون څخه او منګه لګه شبکه ورزو نومان خان ته بلکې نومان خان او سټوډیو ترولو خو دلته کې یو سندره تاسو ووري تاغي پوری با نومان خان هم سټوډیو ترغلی نور هغه سره په سټوډیو دننه خبرې کوي.
ਸਾਰਾ
مشال ځوانانو غږ خبرونه د وخت اسې په مشال ریډیو باندې اوري، د مشال ریډیو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري. تاسو کوربه سره الله مومند او موږ سره نومان خان راغلی. نومان خان د باجوړ نه پېښور، پېښور نه اسلام آباد او بیا ډنمارک ته او اوس پراګ ته راغلی دوه ورځې کېږي. نو له دوی سره خبرې کوو د دوی په زده کړو باندې او د دوی په راتلونکو پلانونو باندې. نو نومان خان ستړي مشي نړۍ مننه وخت مو راویستو له سټوډیو ته رالی.
السلام علیکم اسلام علیکم محمد صاحب، تاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ ته دعوت راکو دلته سټوډیوم ته راوبلو او امید لرم چې تاسو بخښه وي. تاسو کتونکو ته اوریدونکو ته وختم سلام،
ډیره زیاته مننه. او نومان کې د مایک ټینیزیشن دغه بم نور هم خوش تاسو نومان دار ته وای چې امید چرته سوچ کې ستا دا و چې زه به یو ورځ به ناست یم په پراګ کې او ګپې شپې به لګو داسې به خبرې کوو که نه؟
د نن یو درې څلور کاله مخکې امید مې پیدا شوی چې زم به، خو د هغې نه تر مخکې نه امید و چې کوم وخت زموږ ژوند باجوړ کې و، بیا چې کوم حالات رال، بیا مونږ د یو ځینه بل ځای تک لاړو، دا سوچ خو چرته پیدا کېدوم نه چې داسې به لاړ شو، داسې خپل زندګۍ کې به یو داسې موقع وینو، خو حالات هم دې حالات ته جوړ کو او دلته راغلو.
امید دې څنګه پیدا شو؟ هغه پوائنټ سو، هغه ټرننګ پوائنټ سو.
بنیادی چې کله یو خود حالات سره باجوړ کې چې کله اپریشن شروع شو، نو هغه زمونږ په ذهنونو باندې خاص کر چې واړو مو یو او د خپل کور چې کله سړی پریدي بل طرف ته لاړ شي په ذهن باندې ډېر زیات افیکټ کوي. هغه چې کله لږ لږ ځوانتوب طرف ته راتلو، نو په دې ذهن کې مې یو سوالونه پیدا شول چې زمونږ په دې سیمه کې داسې جنگونه ولې دي، ولې مونږ خپل کورونه په داسې ماشوموالو کې پرېخوستل او بهر راووتو. دا سوالونه چې دې زما په ذهن کې نور هم یو داسې کور جوړ کو چې مطلب د خپل خلکو لپاره څه آواز چتول پکار دي. او بیا زما ذهن چې کوم جرنلزم طرف ته تلو، آیا په دې معنی مطلب زکارو کوم او جرنلزم کې خپل یو نوم یا په دې خپل سبق په دې کې وایم. بیا چې کله اسلام آباد ته رالو، اسلام آباد کې ما پوهنتون کې ایڈمیشن کله واخستو او ما ګریجویشن دا غزینه وکړو. ګریجویشن نه بعد ګریجویشن دوران کې ما ته دا داسې ښکاره شو چې پاکستان کې جرنلزم هم ډېر په مشکله باندې کېږي. نو بیا زما ذهن ته دا سوال نه رال چې آیا ما ته پکار دي چې بهر هم لاړ شم، اکسپلور هم کم، نوې سمې زده کم. نو فرسټ ایئر چې کله ما ټرای وکم په هغه کې زه ریجیکټ شوم، او خاص کر دا کم پروګرام کې چې زه راغلم ریسپونډر جرنلزم پروګرام، ډېر یو ښه پروګرام دی او ډریم پروګرام و زما. نو فرسټ ایئر کې چې ما کله ریجیکشن ماته ملاو شو، دا هغې نه بعد دوباره ما ټرای وکړه، او په سیکنډ ایئر کې 2023 کې زما سلیکشن وشو او فرسټ ایئر ډنمارک وشو، اوس الحمدلله چیک ریپبلک.
ځوانانو ته څه وایي دا وخت تاسو ګوري، تاسو اوري په باجوړ کې هم کېدی شي ستاسو خپل خپلوان دا وخت تاسو اوري، نو هغوی ته څه وایي چې د دریو کالو کې یا دوو کالو کې تاسو پروس کال غلبه نه غلی؟
جی بالکل.
په دې دوو کالو کې تاسو څه داسې ولیدل او څه خبر شو چې ژوند څنګه دی چې هغه په مخکې کلونو کې مخکې وختونو کې تاسو نه ولیدلې؟
که د یورپ سره موږ موازنه وکړو، د خپل وطن چې کوم هلته زمونږ ژوندو او د دې ژوندو په بنیادي توګه ډېر زیات فرق دی، لږ نه دی ډېر زیات دی. بنیادي حقوق یعنی که زه دا ووایم غلطه به نه وي چې ما ته په یورپ کې هغه پروټیکشن حاصل دی کوم چې ما ته په خپل ریاست کې نشته دی. ما ته په یورپ کې هغه سہولیات حاصل دي چې کوم ما ته په خپل ریاست کې نشته دی. نو دا یو غټه خبره ده. هغه ریاست چې کوم زمونږ مینه هم ورسره ده، په کوم چې مونږه ویاړ هم کوو او په کوم کې چې مونږه فخر هم پې کوو، په هغه ریاست کې هغه بنیادی شینه چې کم ځوانانو ته نه وي، نو داغو په ذهن کې مختلف سوالونه هم راځي او مختلف داسې د دې یو مثال هم تاسو له درکم چې د نن سبا په دې دوه کالو کې تاسو د انډیکس چې کوي د سټوډنټانو هغه راوتل دا غزینه غواړي. هغه سټوډنټان چې کم سکلفل دي کوم سره هنر ورسره دی هغه په هغه وطن کې استعمال دو نه علاوه دا غزینه منډه کې بهر یورپ طرف ته را روان دي. او د دې بنیادی وجه هم دا ده چې هلته نه تا ته هغه اپورچونیټیز شته دی کوم اپورچونیټیز تا ته دلته ملاویږي. هغه پروټیکشن هم تا ته نشته دی چې کوم پروټیکشن هغه ته دلته ملاویږي. هغه شانته سکلز چې کوم د هغو اویل کول پکار دي هلته فضول لاړشي او دلته هغه اویل کوي. نو ځوانان چې کوم دي هغه ته هم دا پیغام مطلب زما په ذهن چې مطلب یو زما ونته سټوډنټ چې کوم د باجوړ د هغه پاسمانده علاقې نه دلته راتلی شي هلته نور هم داسې ځوانان دي چې مطلب خپل محنت کوي خپل هارډ ورک کوي او هغې هم دا غواړي چې داسې مونږ هم څه کولی شو خو مطلب هغه ته هغه لاره
غواړي چې دې ته معلومه شي چې په دې غیر قانوني لارو یورپ ته امریکا ته تګ دا څومره ګران دی. د دې پرتله بیا په سکالرشپ باندې راتلل څومره اسان دي او دلته بیا عزت څومره دی دلته کې بیا تاسو ته سہولیات به څومره دي نو که په دغه هم لګرنا واشه مننه به وي.
اگزیکټلی د سټوډنټانو لپاره خاص کر نن سبا خو ډیر زیات آسان دي که څوک هم هغه سټوډنټان چې کوم ګریجویشن کړی خاص کر او هغه هم بیا په هغه غلط لارو مان راځي کوم مونږ ته مطلب غیر قانوني طور مانه نو هغه ځان سره ظلم کوي. مختلف سکالرشپ شته دی د سټوډنټانو لپاره د هغو په فیلډ کې هر قسمه فیلډ کې ون ډاکټر دی جرنلست دی نور انوایرمنټل سره تعلق دا غو دی بے انتہا سکالرشپ شته دی او د دې لپاره اپلای کول مطلب هغه سکل تاسو ته پکار دی چې مطلب بیسک ریډ کول دی چې هغه ریډ تاسو صحیح طریقې سره وشي هغه مطلب تاسو ته هغه میتھڈ معلوم شي بیسیکلی نو ایجنٹ ته ضرورت شته دی نه بل چا ته ضرورت شته دی چې تاسو په هغه باندې پیسې ضایع کوي صرف او صرف هغه ته لږ ټایم ورکوي. زما ایگزامپل ون ایئر ما د خپل ٹرائی وکړه په هغه کې زه کامیاب نه شوم خو ماته هغه ایکسپیرینس ملاو شو. سیکنډ ایئر دپاره زه د هغې سره په تیاری مرالم چې کم شیونه ماته پکار دي د نورو سټوډنټانو سره چې کم راغلي د هغو سره رابطه کولی شي چې هغې څنګه دلته راتلی شي د هغو د ایکسپیرینس نه فائده اخیستل پکار دي هغو ته. نو ډېر آسانه ده ځوانانو ته کوم چې ګریجویشن کړی دی هغې غیر قانوني طور چې راځي ځان سره ظلم کوي او سکالرشپ ډېر زیات شته دی خو
یورپ تا اول په ډنمارک زده کړې وکړې اوس دلته کې راغلی پراګ ته نو د دوی سره نور هم خبرې کوو او تاسو هم د دوی نه که څه پوښتنه لري چې څرنګه دوی تاسو سره معلومات شریکولی شي که پرس که تاسو هم غواړئ چې دوی په شان ته کې دلته کې راشي موږ سره یو اردون کې هم دی نومان دوی ته ورځو چې دوی څه پوښتنه لري سړی مشي څوک خبرې کوي د کم ځنه.
سلامونه ستړی مشي مومن صاحب اول خو به پښتنه مینه سلامونه تاسو ته او ستاسو پروډیوسر میلاد صاحب ته او درون ملما نومن جان ته په سټوډیو کې پخیر علی والی سایو کو چې خوي او خپ پرول تل کړي.
وعلیکم السلام ډیر زیات مننه بابر افتخار شمالي وزیرستان نه پخیر او ډیر زیات وبخي اغه استاد غغناوري څه پښتنه لري
ډیر مننه مومن صاحب بالکل خوشاله شوم په نومان باندې بیا په شمول چې زمونږ د قبایل هغه سیمې سره دی چې تل شاته پاتې شوې دي ډېر په خوشحاله شوم چې تاسو سره په سټوډیو کې دی یقیني ډېر فخر پې کوم ویاړ پې کوم په تاسو ځوانانو باندې چې زمونږ د قبایلو نمایندګي کوي د پراګ په سټوډیو کې. تپوس به خو درې ځنه وکړم مومن صاحب اړوم بې دغه چې دغه سره سپورټ مرسته چا وه چې نومان د پراګ سټوډیو ته ورسېده د مومن صاحب سره نن نیغ په نیغ خبرې کوي اغه چال رسته ور سره وکړه. بل دا ته پوس چې د پاکستان او د بهار هیواد کې چې کومه ذکر کیږي څومره فرق دی پکې آیا پاکستان کې هیڅ ذکر کیږي که بهر ملکی ځوانان ولې بهر ملک سي آیا شاته الاتونه سړي او اخیری لاست کوېشن دغه دی چې د دغه خلکو سره ځان کمپیر کړی دی آیا موږ څومره پاتې شوی دغه خلک نه آیا دغه خلک توجه ورکوي کنا نور شاته علتونه دي مونږ خپل ځان ولې نه کمپیر کوو مونږ په جنگونو کې وخت تیر کړی شاته علتونه څه کېدلی.
ډیر زیات مننه ډیر ښه پښتنې مو کړی بابر افتخار نړۍ مننه ساسینا او نو من که دغه پوښتنې لنډو ټوکې جواب کې مننه به وي څه خو تاسې جواب هم کړې. لومړۍ پوښتنه دوی دا وکړه چې ستاسې دلته کې راتګ مطلب یورپ ته نور زده کړو کې په دې کې مهم رول د چا دی؟ ستاسې د کورنۍ د کمګړي دی، ستاسو والد صاحب دی، ستاسو مور دی، تره دی، چا دی؟ او بل دوی بل دا پوښتنه هم وکړه چې دا څنګه پرتله کوي، څنګه کمپیریزن کوي دلته کې چې کمې زده کړې دي او په هیواد کې چې دي دوی څه دا څنګه پرتله کوي. او درېمه پوښتنه دوی دا وکړله چې وجوهات څه دي، تاسو ولې هیواد پرېښودو؟
اولنی چکم د دې سوال دی، ظاهره خبره ده مور او پلار دواګانې نه بغیر هیڅ هم نه کیږي. بیسک رول زما د کم سوشل گیدرینګ دی، د ملګرو د هغو دی، بیسیکلی د هغو په سرکل کې داسې اوسېږي نو د هغو نه ماته ډېر انفارمیشن ملاو شو د هغې د وجې. بیا المونای چې کوم د دې پروګرام او هغو سره زما رابطه وي نو بیسیکلی هغو زیات رول
لکه په فیسبوک او ټویټر باندې ښه ملګري پکار دي،
او فائدہ مند ملګري پکار دي، مطلب چې هغه تاسو هم پکار راځي او تاسو ته زده کړم کوي او تاسو دغه نه خپل ګایډنس هم والي. نو بیسیکلی د دې پروګرام المونای هغو غټ کردار زما د راته کې. دویم سوال چې د دې کومو چې دلته اول رالی س وجوهات سکیدلی شو، ما چې کله ګریجویشن وکړو زما په ذهن کې اولنی سوال دا چې اوس کول دلته څه دي. د پاکستان جاب چې کوم مارکیټ وګوري هغه سټوډنټان په توک حساب سره تیاری او جاب مارکیټ بیا نشته دی. د دې د وجې ډېر سټوډنټان داسې دي چې د ډپریشن شکار هم دي، هغه سټرس ته هم لاړ شي، هغه خپل ژوند ختمېدو طرف ته لاړ شي. نو کله چې دا یو کال فیز ما تیر کړو خپل محنت به هم ما جاری ساتلو، کار به هم کولو، خواه شان ته ریوارډ هلته ملاویږي نه. نو بیسک وجه هم دا وه چې مطلب په کار دا دي چې نور ایکسپلوریشن وکړي او ځان دپاره نور اپورچونیټیز دغه کې. او بخښنه غواړم دریم سوال کوم.
دریم دغه و چې څنګه پرتله کوي د دې زده کړې د دې نصاب سلیبس؟
ډېر زیات مختلف دی، انتهایی. زه خپل زما چې کوم کشرانو دی هغو ته هم دا وایم چې مونږ راغټ شوي په ګوټلایزیشن سیستم کې. مونږ سکول ته لاړ شو پوهنتون ته، مونږ ته وایي چې سهار به راشي د دیز نواله دیزه پورې به یاد کې نور پوهېږي وطن کې دغه نور پوهېږي سټوډنټ یا هغه ماشوم نه چې د دې مطلب څه دی. دلته چې ما کوم د سکول د کالج او ایون د یونیورسټیز د پوهنتونانو چې کوم سټوډنټانو سره کېناستم د هغو ما سټرکچر ولیدو دا ټول کنسپچوال دی. دلته ماشوم د ماشوموالي نه په هغه کنسپټ باندې پوه کوي، په پریکټیکل کارونه باندې پوه کوي. تھیوریټیکل پکار دی خو مطلب چې تا ته پریکټیکل یو کار نه درځي، په تھیوریټیکل باندې هیڅ هم نه کیږي. او زمونږ پاکستان کې الټا دی، سټوډنټ لاړ شي سهار سکول ته، ټیچر ادرې شابه دا ماته ووایه هغه خوا دې خوا ګوري او کتلو کې هغه سبق نظر وتیم. خو داسې دلته ډېر مطلب هغه ماشومانو سره چې ځان ورسره کمپیر کې زمونږ نه ډېر مخ کې دي، معذرت سره دا وایم ځکه زمونږ د سکول سیستم چې کوم دی په دې کې ډېر زیات فالټ دی، انتهایی زیات.
زه فکر کوم چې مونږ سره بل ملماغه هم راغلی دی. او نومان په اخره کې تاسو څه پیغام لري پیغلو ځوانانو ته؟ او بخنه غواړم چې راتلونکي لپاره څه پلان لري او که ژوند د خیر سره بیا به هم تاسو راځي لدا کې موږ سره
ضرور ان شاء الله ځوانانو ته دا پیغام دی چې مطلب د خپل چکم کار سره تاسو محبت لري، مین لري په هغه کار کې، مهنت جاری ساتي په هغه کار کې، ځان لپاره اپورچونټیز هم ډېرې پیدا کیږي درته او لارې هم تاسو ته ملاويږي. ډېر مننه، یو جهان مننه،
ستاسو نه مننه، ستاسو نه مننه. او زه فکر کوم کوم سره سندرې نو یو سندره به واورو او بیا راځو. موږ سره حمید الله سیال هغوی هم راغلی دي، د هغوی نه هم خوندورې سندرې اورو، ګپ سره لګوو او د هغوی په کار باندې هم د هغوی سره خبرې کوو. د مشال ځوانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري، او موږ سره د بلوچستان مسلم باغ سیمی حمید الله هغوی میلمانه دي. حمید الله په خپله باندې نابینا دی، خو د نورو نابیناو لپاره مبارزه کوي. دغسې هغوی ته دوی دوی خپله هم هنر زده دی، سندرې وایي، خو نورو کم نابینا ماشومان دی هغوی ته هم دغه ورزده کوي. نو حمیدالله سیال صاحب، ستړي مشي او نړۍ مننه موږ ته د وخت را کولو.
سلامونه مومن صاحب ته او ټول قدرمن اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډیره مننه، خوشاله اوسې چې ما ته مو وخت راکړي.
ستاسو نه مننه سیال صاحب. موږ په تاسو باندې یو راپور هم لرو، خو زه غواړم چې هم تاسو سره لومبه په دغه خبرې وکړو چې ستاسو دغه مبارزه هغه د کله نه تاسو پیل کړې ده، او کوم ځای ته ورسوله په خاص توګه که دغه د نابینو دپاره څه تاسو څه کوئ، که دغې باندې لږ رڼا واچوئ مننه به وي.
ډېر مننه حکومت صاحب. زه چې کله په 2000 کې نابینا شوم، زه په لسم ټولګي کې وم، په لسم سنف کې وم. دا هغه پس بیا به بېرته د نابیناو په ادارو کې په خپله تعلیم مو وکړې، ایف اے مو وکړه، بی اے مو وکړه، ایم اے پښتو ګولډ میډلسټ یم د پټي پوهنتون زه په پښتو کې مې ایم فیل کړی دی. دا هغه پس چې بیا ما دلته د کمیشن تیاری وکړه، کمیشن هغه کې په سپیشل ایجوکیشن کې افسر ولګېدم. ما چې دلته وکړو دلته مازوران ډېر در په درو، بیا خاص زموږ د جنوبي پښتونخوا او د لوړې پښتونخوا نابینایان. دا هغه لپاره بیا ما د یو تنظیم یا د سازمان بنسټ کېښوی د ژغې اسوسیشن په نامه. بیا یعنی دا دوه کاله کې چې ما د دوی لپاره کار شروع کړی دی، په دې کې زه بریل ورشوم. دا کوم د ټکو حساب دی، د بریل سیستم دغه ورشوم په انګریزي او د اردو بریل، او د کمپیوټر کلاسونه ورته د کوم چې کوم نابینا سړی کمپیوټر څنګه استعمالوي بای کمانډ ولینا بنا سید اگر هغه نس استعمال ولا ماوس بغیر ماوس موږ خپل بای کمانډ په کی بورډ باندې کمپیوټر استعمال ودا ما خپل دا کورس کړی دی ودې تم دا ورته کوم. او د هنر لپاره هغه نه بنایان چې وخت د تعلیم لږه وته دی، وخت د تعلیم نه اداغه ته بیا دا یو سکل ور شروع کړی دی. د میوزیک میوزیک ما خپل لنټس د کړی دی، استاد نه لرم. نو ما سوچو په سړی د میوزیک سړی د احساس کمتري شکار کوي، دا مزدوري ساسي کمپنۍ ښکار کوي. له دې زمازور انسان را ایستل چې دی یوازې لاس ده هغه میوزیک دی. نو دوی ته مدا میوزیک کوشش کړی دی ډیر څه.
دا تاسو ډیره ښه پوښتنه، دا تاسو ډیره ښه خبره وکړه. کپرس کا نور مزوران دا وخت ساسي خبري اوري، نو هغه ته څه وایي چې دوی خپل نړۍ خپل دنیا هغه ذات رنگینه کولی شي، خولي کولی شي، او که پرس که دوی کوشش وکړي. نو سیال صاحب په دغه هم لګرنا واچو چې سیال صاحب خپل دنیا څنګه واپس رنگینه کړله، چې تاسو په 2001 کې په نابینا شوي څه نو ویني، خو دغه باوجود تاسو دغه کارونه روان دي، دا څومره مهم دي د خپل باندې د نابینو د لپاره په خاص توګه؟
مومن صاحب، دا لزون د سره جنگ اول خو به مازور سړی دا وزن تا چې هغه منټنی بودې ته تیار کی تیاری چې یار زما لزون د سره جنگ دی. زبند نماز یو هیڅ وخت نه زب بیا هم لزون د سره جنگ کومه. د خوشحال بابا خبره د کفلک د زمری په خپل کې ورکا، د زمری په خپل کې مپوړ مات. نو همت به سړی دلی زمر د کوټه شاعر دی سید خیر محمد عارف صاحب، یې ژوند د ستړو دویم نوم دی، حوصله ور نه پکار ده، تر وړه خندا دي چې سم سړی ورکا دی. زبند سره سړی دا فزوند کې دا شی راځي، سړی په خپل همت کوي. په دې مطلب دا نه دی چې یار زه نابینا شوم بس، یا ما تر پریس په لاس نو پریس وو زه به زیاته سوال کوم د زوند زما جنگ وبایل نه. د زوند سره به جنگ کوي ما چې کله سترګو بینایي ولاړه. بیا د خوشحال بابا دا شعر ما پر مشال ریډیو پر پښتون غوړه ماشنا ریډیو هغه ټیم کې ما تازه شاعري شروع کړو. دا کاکړی غاړي وو یمنا زم غزل ملکله، نو دا دوی د بخ پروانه ما د خوشحال بابا دا شعر چې ما اشکلا رمزی صاحب د خپل واره دی. بیا موږ ګرځ پاسوښ پکې وای، هغه چې زه شعر ته ورسېدم سړی ژوند سره جنګ کول، هغه دا شعر زما د ژوند یو دغه جوړه سوه بدلون د دغه چې زما بیرته خپل مت شروع کړي چې شکر دی فلم وکړی د هغه بعد انشاءالله د فلم کیسې اوس چاپ ته ورغلي دي. داسې موضوع مې ښکې ده چې په ټوټل پښتنو کې تر اوسه پر دې کار نه دی شوی چې د هغه دی په پښتو ولسي ادب چې د بلندۍ صنف دقیقي او تنقیدي جګړه نوی صنف ما را پیدا کړي په ولسي ادب کې اوونه صنف په دې اتلسم صنف به انشاءالله ما زور ګډ کړم سمه داسې صنف راکړي د دوه نیم سوه درې سوه کاله زړه شاعري ده هغه په دا ودو کې په هغه کې داخل برحال خو بیا راځم دلته د نابیناو یا د معذورانو مسلې ته نابینا سړی یا معذوره سړی بل ژوند زها بایله نه مني جنګ به ورسره کوي ژوند به ځان ته ښکلی کولی شي هر سړی چې وغواړي نفسیاتي چې دی په خپله سترانګ یا ضرور وي دی په هر ماحول کې ځان ته ځای جوړولی شي. ما دا چې نابینا سوم ما زما ملګری وي سندرغاړی رحمت سرشار د هغه زما یو کوچنی کیبورډ واخیستی ده راوړی یعنی دا د 2008 خبره ده راغه ما له ځانه میوزیک زده کول زده کول اخر تر ډېره ورسېدم انټرنیټ زما د رسرسۍ وسوې بیا به ما د هندوانو د هندوستان د پنډتانو یو راګ ماګ پیدا کړي لیکچر به مو پروار وې دی او دغه زه به مې هغه سرونه پیدا کولو یعنی په خپله ما دا هر څه له ځانه زده کړل د میوزیک استاد ما په نړۍ کې نسته ما په خپله زده کړې ځان بېله دنیا جوړه کړه.
سمه نو سم خیال سیال صاحب داسې شعر داسې سندره چې همدغه مزورانو ته نابینو ته هغوی تشویق کړي بلکې عام خلک هم تشویق کړي. تاسو ګوري چې بیروزګاری ده په وطن کې بدامنی ده نو داسې څه شریکول غواړي مننه به وي
پیر صاحب یو غزل در سره شریکه کړم که خیر دا د وطن حالات او د دې غمیزه کې بیان شوی ده موږ خو تر خدای ستا ارزان په ژوند په وطن ډیره خوا بدیږي به در سره شریکه کړم.
ډیره زیاته مننه به وي مننه سیال صاحب.
منزل لري لار وران زمم ستړی تم ستړی منزل لري لار وران زهم ستړی تم ستړی ستی خوښه دار مانا زهم ستړی تم ستړی منزل لري لار وران زهم ستړی تم ستړی غلوی کمی هر تمرا تب هم را سر گرزے غلوی کمی هر تمرا تب هم را سر گرزے قدم ونی سا آسمانا زم ستڑی تم ستڑی منزل لري لار وران زهم ستړی تم درویش وایي شبداوی چې پر سار سر درویش وایي شبداوی چی پر سارے سر پریش دو اے دسرو لمبو توفانا
دیر خا ډیر ښه سیاسب سیاسب ډیر ښه ډیر زیاته مننه ډیر زیات خوند یې وکړ شعر هم ښکلی ستاسې غږ هم ښکلی نړۍ مننه ستاسې نه. سیال صاحب دا راته ووایي چې تاسو چې دغه کومه مبارزه کوئ په دې کې خلق تاسو را څومره مرسته کوي، تاسو خرچه څومره ده، ګټ هم څومره ده، که یوازې موږ ستاسو دغه کار خبره وکړو په دغه کار کې، او آیا مرستو ته اړتیا لري که څنګه؟
مومن صاحب اوس ګر سره له خپلو پښتنو افغانانو له ډېره بده مرغه دا خبره کوم، مایوس شوم زه که د لوړې پښتونخوا دي که د کوزې پښتونخوا دا وخت له ما سره شپږ ویشت زده کوونکي دي، نو په دې کې د کندهار زه ونیسې د بامیانو د فراه د هلمند د بوري د ژوب د هندوباغ مسلم باغ چې ورپې زیارت کوټه د دې ګردو له ما سره زده کوونکي شته، دا زه له خپله جیبه کوم. بیخي دا وخت دومره سختې مرستې ته اړتیا لرم چې دا ځینې کوچنیان دي، هله زه پر فروري اوسېږم، دوی راځي له نوي کلي له سریاب له دې زه د دې د راتګ و راتګ پیسې له ما له جیبه ورکولې. اوس نه کېږي، اوس بیخي سره خراب یم، ګر سره خدای ده نه کوي، خدای ده نه کوي چې ګر سره د اکیډمي ختمولو ته نږدې یم، ولې خرچه یې نه سم پره کوله. ما ګرده له جیبه دا هر څه کړي دي، که ما د میوزیک انسټرومنټ ورته ایښتی دي، که ما یوه دانه کمپیوټر ورته ایښتی دي، نور اوس ما نه درلودو. د کمپیوټر یو ډیسکټاپ ما ایښتی دي، په هغه کې دوه دوه کوچنیانو ته زه دا دغه ورشروع ما هغه موبایل کې اوس سامان نه پرو چې اوس درې درې سټوډنټ زه پر یو د بریل پر دغه کښېنولي، او کوم چې استادان دي دغه ته لس لس پنځلس پنځلس
سیال صاحب ستاسو غږ پرې کېږي، او زه فکر کوم چې موږ سره د ستاسو یو رپورټ دی او سلمین خپلواک هغوی جوړ کړی، نو که خوښ هم وي هغه به هم واورو څونه ممکنه وي، اوریدونکو کتونکو دغه رپورټ واوري، او هم د حمیدالله سیال صاحب په اړه باندې دی بیر ازو دوی سره خبرې کوو.
د بلوچستان پښتون میشتې سیمې مسلم باغ اوسېدونکی دو دېرش کلن حمید الله سیال په 2008 کال کې په یو پیښه کې د دواړو سترګو دید وبایللو، خو وایي همت یې ونه بایله. هغه د سیاسي، مدني او ادبي فعالیتونو ترڅنګ موسیقي هم ژغوي. دا هنر یې له چا او ولې زده کړی؟ سیال یې څه داسې ځوابوي؟
د ملي ارمان شهید خبره ده، وایي د روح غذا ده، موسیقي د ژوند خبره کوي، ځکه مستي کوم مستي د ژوند خبره کوي. نو د سړی بناسی انسان خود احساسات و جذبات خود لري، نو لدغه د موږ احساسات و جذبات د دې لدغه سرګندول د موزیک په خپل ورته کښې نسم، خپل مزده کړی د ځان سره ژغولی سم. موسیقي ما ته همت هم راکوي، ما ته ډېر غټ زړه راکوي چې کله زه ډېر پریشانه سم یا ډېر دغه سم، زه راسم هارمونیم ته کښېنم، له ځانه سره یې کړ ژغومې ژغومې، زما د زړه بوج یا د ذهني بوج دا ګرده ختم کړي.
د راپورټ تاسو واورید، او دغه هم د حمدالله سیال صاحب په اړه باندې دغه راپور و. بیا هم تاسو مې چې دا دوه کاله مخکې چمتو شوی وو، نو اوس دوی هغه خپلې زده کړې هغه بشپړې کړې هم دي د پښتو په ډګر کې. او بیا هم زه تاسو وایم چې دا رپورټ موږ د دې لپاره وچلو چې مسلم باغ کې د بلوچستان په مسلم باغ کې هلته کې انټرنیټ ستونزه وي، نو د هغې د وجې نه څنګه تاسو وختي هم وکتل د دوی آواز پرې شو، نو موږ دغه رپورټ د دې لپاره ساتلی وو چې دا به هم تاسو سره شریکوو. اوریدونکو او کتونکو، موږ سره حمدالله سیال صاحب هغوی له مسلم باغ دا وختي موجود دي. خو بیا هم تاسو وایم چې ځوانانو غږ دغه خپرونه پایتر سی خپل کوربه اسر الله مومند او زمنګ پروډوسرانو پلوشا صحاک او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي. د الله پامان خو وختونه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندل شئ. مونږ تر وصله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم در تخبارو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.